مازدیګر څلور بجې دی د ازادۍ رادیو د خبرونې ته خرغلاست. قدرمن اوریدونکو، خبرونه کې به په کونړ ولایت کې پر ډیورنډ کرښه د افغان او پاکستاني ځواکونو له نښتو وروسته له اوسني وضعیت څخه خبر شئ. د تلې د شپږمې د انتخاباتو وروستیو پرمختګونو ته هم کتنه کوو. نړیوال مسایل او اونیز پروګرامونه هم لرو. سلام، زه احمد تکل ستاسو کوربایم او دا خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی مرسته وړاندې کوم. له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې اجمل اند چمتو کړی دی.
راپورونه وایي چې د کونړ په نړۍ ولسوالۍ کې د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نن جګړه له سره پیل شوې. افغان حکومت وایي په پیکینګ کې د بین الافغاني تفاهم غونډه کې د ګډون لپاره د افرادو یو هر اړخیز لیست چمتو کړی دی، او اروپایي ټولنې موافقه وکړه چې له دې ټولنې څخه د برتانیا وتل دي راتلونکي کال جنوري تر یو دېرشمې وځنډول شي. راپورونه وایي چې د کونړ په نړۍ ولسوالۍ کې د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نن جګړه له سره پیل شوې. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال د ځایي افغان چارواکو په حواله وایي پاکستاني ملیشو نن سهار د ډیورنډ کرښې ته نږدې د عامو خلکو پر کورونو د درنو توپونو ډزې کړې. تر دې مخکې د کونړ ولایتي شورا منشي شیر زمین خان ازادي راډیو ته ویلي وو چې په نړۍ سیمه کې د تېرې ورځې په نښتو کې درې افغان مېرمنې وژل شوي او درې نارینه ټپیان دي. دا دوشنبه د ورځې نښتو کې تر اوسه چاته د مرګ ژوبلې رپورټونه نه دي ورکړل شوي. په کونړ کې سیمه ییزو افغان چارواکو ازادي راډیو ته ویلي جګړه وروسته له هغې پیل شوه چې پاکستاني ملیشو د ډیورنډ کرښې دې خوا د افغانستان په خاوره کې د پوستو د جوړولو هڅه کوله. د کونړ د امنیه قمندانۍ مرستیال حاجي محمد یوسف سیمه کې جګړه تایید کړې، خو د مرګ ژوبلې په اړه یې څه نه دي ویلي. افغان حکومت وایي په پیکینګ کې د بین الافغاني تفاهم غونډه کې د ګډون لپاره د افرادو یو هر اړخیز لیست چمتو کړی، او کله هم چې د دې غونډې تاریخ روښانه شي د کسان به پکې برخه واخلي. د ولسمشر محمد اشرف غني ویان صدیق صدیقي نن ازادي راډیو ته په خبرو کې په دې اړه چې د پیکینګ خبرې کله ترسره کیږي دقیقه نیټه ونه خوده، خو ویل چې د افغانستان د دولت په استازیتوب به پکې یو هیئت ګډون وکړي.
حکومت افغانستان روی یک لیست همه جانبه همه شمول کې
دی وایي د افغانستان حکومت د بېلابېلو اقشارو سره په مشوره یو ټول شموله او هر اړخیز لیست چمتو کړی. کله چې د پیکینګ د غونډې تاریخ روښانه شي دا کسان به د مختلفو اقشارو او د افغانستان د دولت په استازیتوب د تفاهم په دې غونډه کې ګډون وکړي. تر دې مخکې یو شمېر لویدیځو رسنیو رپورټ ورکړی و چې د طالبانو څو غړي د سولې د بین الافغاني دوه ورځنیو خبرو لپاره چین ته رسېدلي. په استرالیا کې د فارین بریف په نوم د پالیسۍ د یو تحقیقاتي مرکز په حواله دا طالبانو دغه استازي بنن له کابل څخه له ورغلو کسانو سره خبرې کوي، خو ښاغلی صدیقي دا تایید نه کړ چې ګوندې د دوی استازي نن په پیکینګ کې له وسلوالو طالبانو سره خبرې پیلوي. چینایي چارواکو هم تر اوسه د دې غونډې دقیقې نیټې په اړه څه نه دي ویلي. په افغانستان کې د ناټو لوړ پوړي ملکي استازي نیکولاس کې وایي باور لري چې د ننګرهار په هسکه مینه کې پر یو جماعت وروستی برید د داعش وسلوالې ډلې کړې. دا جودری د کلی جامع جمعات کې د اکتوبر د 13 نیټې دی برید کې شاوخوا اویا کسان وشل شوي او لسکونه نور ټپیان شوي. په افغانستان کې د ناټو استازي نیکولاس کې ازادي راډیو سره خبرو کې په دې هیواد کې د داعش د وسکوالو ډلې حضور د جدي اندېښنې وړ وباله.
Just last week they attacked a mosque and killed at least
دی وی وځي تیرونه کې دوی پر یو جماعت برید وکړ او تر هغه ځای چې خبرې ملک تر لګنه هش پېته کسان وشل. نو داعش هلته حضور لري او دا جدي اندېښنه ده. نو مولي دا څرګندونه په داسې حال کې کوي چې د یک شنبه په ورځ امریکایي چارواکو تایید کړ چې په سوریه کې عملیاتو کې د داعش د وسلوال لړل رهبر ابوبکر البغدادي وشل دي. په افغانستان کې له څو کلونو راهیسې د داعش د خراسان څنګه فعالیتونه کوي چې تر ډیره د دې هیواد په ختیځو ولایتونو ننګرهار او کونړ کې پر ځینو سیمو متمرکز دي. په تېرو څو کلونو کې دې ډلې د پلازمېنې کابل په شمول د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې د یو شمېر خونړیو بریدونو مسؤلیت پر غاړه اخیستی. افغانستان کې د ناټو استازي په عین حال کې په دې هیواد کې د داعش خلافت یا دې ته ورته د څه رامنځته کېدل حقیقت لري وبلله، ویویل افغانان په خپل هیواد کې داسې معاصر ولسواکي غواړي چې د وګړو اساسي بشري حقونه پکې خوندي وي او ناټو په دې برخه کې د افغانانو سره مرسته کوي. اروپایی ټولنې موافقه وکړه چې له دې ټولنې څخه د برتانیا وتل دی راتلونکي کال جنوري تر یو دېرشمې وسنډي. د اروپایي شورا مشر ډونالډ ټاسک پر خپل ټویټر وویل د اروپایي ټولنې وویش نور غړي هیوادونو هوکړه وکړه چې د برتانیا هغه وختنه ومني چې بریکزیټ دی د 2020 کال د جنوري تر یو دېرشمې وسنډول شي. نوموړي زیاته کړه تمه ده چې دا پریکړه به د اونۍ په بهیر کې د لیکنې مراحلو له لارې رسمي شي. د دې هوکړې له مخې که چیرې له اروپایي ټولنې څخه د برتانیا د وتلو په اړه د دواړو خواوو توافق رامنځته شي، برتانیا د جنوري تر یو دېرشمې مخکې له دې بلاک وتلی شي. د ټاسک لخوا د اعلان په داسې حال کې کیږي چې د اروپایي ټولنې ډیپلوماټان په بروکسل کې راټول شوي څو له دې ټولنې د برتانیا په وتلو کې ځان تصویب کړي چې ټاکل شوې وه د اکتوبر تر یو دېرشمې نېټې له دې ټولنې ووسي. دا له 2016 میلادي کال راهیسې چې برتانیا کې په دې اړه ټول پوښتنه وشوه دویم ځل دی چې د بریکزیټ یا له اروپایي ټولنې څخه د برتانیا د وتلو ضرب الاجل تمدیدېږي. او امریکا، برتانیا، فرانسې، اسرائیل، عراق، ترکیه، سوریه او ځینو نورو هیوادونو په سوریه کې د ابوبکر البغدادي د وشل کېدو هرکلی کړی خو ټینګار یې کړی چې دا به په سیمه کې د داعش د وسلوالې ډلې د خاتمې په معنا نه وي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، راسره اوسئ، د دې خپرونې په دوام کې راپورونه او مرکې خپروو. و باورئ چې په کونړ کې پر ډیورنډ کرښه د افغان او پاکستاني ځواکونو نښتې اوس هم روانې دي. په نورو موضوعاتو کې، پر انتخاباتو د څار بنسټونه د تلې د شپږمې د انتخاباتو د لومړنیو نتایجو په اعلان کې ځنډ د اندېښنې وړ بولي. د اندېښنې مو له یوه کارپوه سره په مرکه کې شریکې کړي.
مهم شفافیت دی، مهم د دې دی چې ټول کاندیدان په دې باندې اجماع وکړي او پانیسي چې دغه پایلې چې اوس راوځي د ټول ټاکنو هغه شفاف دي.
د پکتیکا د صحي مرکزونو ستونزو ته کتنه کوو او په یو بل راپور کې به واورئ چې د ژمي په درشل کې د بیو لوړېدو په کابل کې بې وزلې کورنۍ له ستونزو سره مخامخ کړي دي.
دلته دغه کاغذونه ټولو دا بوتونه دې دپاره چې ژمی را روان ده، لرګي به داشینه خو ګران دي، ګاز هم قیمت دي، دغه قیمت دې دپاره چې د خپله ګزاره مزاره پرې باندې.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او په دوهمه نیمایي کې به د سپورت نړۍ او د امنیت او سالم چاپیریال اونیز پروګرامونه واورئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. پام وکړئ د دې خپرونې لومړۍ موضوع ته. په کونړ کې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د افغان او پاکستان د سرحدي ځواکونو ترمنځ خال خال ډزې اوس هم روانې دي. له دې مخکې په راپورونو کې ویل شوي وو چې په دې نښتو کې تر دې دمه لږ تر لږه درې مېرمنې وژل شوي دي. د ازادۍ راډیو خبریال روح الله انوري د کونړ ولایت ناړۍ ولسوالۍ ته چې دا نښتې پکې روانې دي تللی دی او له هغه ځایه د ټلیفون په مستقیمه اړیکه راسره دی. انوري صاحب، په نړۍ ولسوالۍ کې د ډیورنډ پر کرښه هغه ځای کې چې نښتې شوې وې اوس وضعیت څنګه دی؟ دا اوس چې تاسو هلته یې
من تکل صاحب، همدا تقریبا 15 دقیقې وړاندې ډزې بندې شوې د دواړو طرفونو نه او مخکې ډېره زیاته ډزه وه. د سهار د پاوباندې 9 بجو نه شروع وه تر دغه څو شېبې وړاندې پورې ډزې روانې وې. دواړو خواوو د درنو توپونو ډزې کېدلې. پاکستان طرف دې خواته په کلو باندې، بانډو او کورونو باندې ډزې ډېرې کولې، خو تر اوسه پورې د کوم زخمي یا د مرګ ژوبلې خبر نه دی ترلاسه شوی. خو اوس همدغه شیبه د 201 سیلاب کلی اردو د دوهمې پلې لوا قومندان جنرال میرویس ساتی دلته راغی او مونږ ته ویلې چې دوی ته د مرکز نه ټلیفون شوی دی، هدایت شوی دی چې نور اوربند وکړي، ځکه پاکستان ته مې غوښتنه کړې ده چې خبرې ستونزه د خبرو له لارې حل کړو او باید دواړه طرفه اوربند وکړي. نو دوی هم خپلو اړوندو ځواکونو ته امر وکړ چې نورې ډزې مه کوئ، د همدغې شیبې نه ډزبندي شوې ده، بیا ډز نه دی اورېدل شوی. تکلیف
بله، او په ځینو راپورونو کې ویل شوی دی انوري صاحب چې یو شمیر کورنۍ هم د جګړو له کبله د خپلو مینو او کورو کلیو پریښودو ته اړ شوي دي. تاسو ته یې شمیر معلوم شوی؟
بله، نه تر اوسه پورې تکل صاحب د دغه بې کوره شو خلکو شمیر نه دی معلوم شوی، خو کوم ځکه چې د چا خپل خپلوان دي عملته ځان رسولی دی او سری سوری تکړې په اصطلاح خو دلته ولسوالۍ کې ویل کېږي چې تقریبا سلګونه کورنۍ د کورونو نه بې ځایه شوي دي او نورو ځایونو ته تللي دي. د کره شمېر نه ده معلومه تر اوسه، خو هلته هم اوس هم یو شمېر کورنۍ پاتې دي د ډزو له امله چې ایساری پاتې شوي وي. نو وروسته به معلومېږي چې څومره کورنۍ بې ځایه شوي دي او څومره هلته په خپلو کورونو کې بند پاتې دي.
او په نړۍ ولسوالۍ کې دغه سمندر پوسته چې مخکې تاسو په خپلو راپورونو کې هم ویلي وو، په ځینو نورو راپورونو کې هم ویل شوي وو چې په مغه ټکی کې د دواړو خواوو د ځواکونو ترمنځ نښتې شوې وې، دا کوم ځای کې ده او له ستراتیژیک پلوه څومره اهمیت لري چې د دواړو هیوادونو پوځي ځواکونه د هغې په سر باندې جګړې ته نږدې شول یا ورسېدل؟
من دا ډېره مهمه پوښتنه ده تکل صاحب. دغه سیمه چې ده دا بالکل د بریکور په سر باندې ختیځ لور ته پرته ده او دغه ساحه چې ده که چېرته دا پاکستان ونیسي دغه ځای، نو ټول ساحه چې ده د بریکور نه نیولې تر ناړۍ ولسوالۍ تر مرکز او لاندې ساحو پر دا دوی د سار لاندې راځي او بیا به بل څوک پکې افغان ځواکونه دا څوک حرکت نه شي کولی. همدا اوس په بریکور کې دوه کنډکه د سرحدي ځواکونو پراته دي، همدارنګه ملي پولیس پراته دي، هلته نور محلي پولیس پراته دي. یعنی بیا هلته د دغه د خلکو په وینا باندې او د امنیتي مسؤلینو په وینا باندې دلته بیا غزینو کې د افغان ځواکونو شتون بې معنا دی، ځکه چې هغه مهم سر به ونیسي. خو اوس داسې د 201 پلې لیوا قومندان وایي چې هغه ساحې ټولې خالی شوي دي، پاکستان شاته تللی دی او په دغه شرط باندې دوی اوربند کړی دی چې دوی به دغه ساحه پرېږدي او لکه څنګه چې تنې پاکه شوې ده.
بلکې لاندې راته ووایي انوري صاحب چې جنگ هم د همدې پوستې په سر پیل شوی و او کبل دلیل درلود؟
تکل صاحب اوس خو سمدستي چې کوم دا جنگ پیل شوی و د همدغې پوستې په سر و، دې ته نږدې ساحو کې هغوی پوستې جوړولې چې تر څو دغه پوستم د خپل کنټرول لاندې راولي. او د دې نه وړاندې پروسه کال یا بل کال په دغه ساحو کې جنګونه شوي، ارندو ساحه کې په دغه ځایونو کې جنګونه شوي، دواړو خواو تلفات لیدلي وو. په نور سرحدي سیمو کې هم افغان ځواکونو ورسره وخت نا وخت جنګ کړی دی، خو دغه ځل چې پرون چې کوم جنګ شروع شوی و هغه یوازې د همدغې پوستې په سر باندې جنګ و او چې اوس تقریبا د اوربند حالت خبره رسېدلې.
ډیره زیاته مننه د ازادۍ راډیو خبریال روح الله انوري و چې د کونړ ولایت ناړۍ ولسوالۍ څخه د افغان او پاکستانی ځواکونو د نښتو د وروستي وضعیت په اړه جزئیات راکول. پاکستان په دې وروستیو کې یو ځل بیا افغانانو ته د ویزو په ورکولو کې کموالی راوستی او محدودیتونه یې لګولی دي. دوی وایي هر ورځ په کابل کې د پاکستان د سفارت مخې ته خلک البته شکایت کوي چې دوی وایي چې موږ د پاکستان د سفارت مخې ته راټولېږو خو ویزه نشو اخیستلی. د پاکستان سفارت وایي دا اقدام په پاکستان کې روان وضعیت ته په پام سره کړی دی. د خان محمد سین په راپور کې په دې اړه نور تفصیل.
له هغې وروسته چې پاکستان افغانانو ته د ویزو په ورکولو کې کموالی راوستی، په کابل کې د دغه سفارت مخې ته ویزو ته د اړو افغانانو کتارونه هم اوږده شوي دي. یو شمېر کسان چې د ویزو د اخیستلو لپاره په کابل کې د پاکستان د سفارت مخې ته راغلي وایي د پاکستان نوي تصمیم ویزا اخیستونکو ته لوی سرخوږی پیدا کړی دی. ګلستان یو له دغو کسانو دی چې په کابل کې د پاکستان د سفارت مخې ته د ویزې په انتظار دی.
مشکل سے منگا دانن میں وہ مورا دا سیل تشپا کو ماں سے چوک پیسے اور کی آگا نر گند جیب میں نو جی کمیشن کارا ہستا پنجو در اشپا در پیسہ چوک پاس لریا اور کی آگا تو اللہ نہ نبازی بیگا مقبل ہو جا لگ.
تراب و اسلام الدین ہم لور تستون سے سر مخ دی. دو دوی په خبره کمیشن کاران د یوی ویزه په بدل کې 10000 افغانۍ اخلي. دوی له افغان حکومت غواړي چې دغه ستونزې هوارولو ته ډیر ژر اقدام وکړي.
دا درې مشوره چې زمونږ ویزه نه لګیږي بیګارانو بس اسکر رالو علاقه چې ګلایو سو سړک نه خو هغه دې وسو بس ویزه نه لګیږي وزه یې سره وسو کوم چې پیسو ولا دې غیر کار کوي مولا کار نه کوي
لس زره دوله زره روپۍ غواړي زمونږ دومره واس نشته لس روپۍ مزدورۍ لځي پاکستان نه او دومره له ویزې نه وي دا به اخر څنګه شي بس دا درخواست دی چې حکومت له چې دا کار دې اسانه کړي
په خاطر دې شاوخوا دوه میاشتې مخکې هم دغه سفارت د افغانانو لپاره د ویزو ورکړه کمه کړې وه او ویلي وو چې یوازې ښځو او ناروغانو ته ویزه ورکوي په ورته وخت کې د پاکستان سفارت ویلي چې د پاکستان وضعیت ته په کتو پاکستان ته به د افغانانو لپاره د ویزو په ورکولو کې کموالی راولي په افغانستان کې د پاکستان سفیر زاهد نصرالله د یک شنبې د ورځې په ماښام په دې اړه خبریالانو ته وویل
There is no neighbor of Afghanistan which provides these many
visas. Is gawande hewat afghanano ta dumra visa na warkwi. Mukta afghanano la para da visa pa warkawalo ki azad chaland laru. Kho ka fasad maujud wi haga da safarat la angarna bahar dai.
Daga safarat pa khpala khabar paana ke da ham waili che patiro na ham miashtu ke salor lakao 50 zara afghanano ta visa warkuli de. حتی موکړه په دې اړه د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت نظر ولرو خو له مسؤلینو سره موی اړیکې ټینګ نشول پاکستان ته هر ورځ په زرګونو افغانان زی راځي ځینې درملنې ځینې سوداګرۍ او ځینې د دوستانو لیدو ته ورځي خان محمد سیند آزادي راډیو کابل
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادي راډیو واوري
د آزادي راډیو خبرونه اوري د افغانستان د انتخاباتو د څار د بنسټونو په نوم شبکوي د تلې د شپږمې د انتخاباتو د لمړنیو نتایجو په اعلان کې ځنډ درغلیو او لاسوهنو ته امکان برابرولی شي د دې شبکې مسؤلانو نن په کابل کې په یو خبري غونډه کې وویل د ځند د کمیسیون مدیریت هم تر پوښتنې لاندې راوستای دی د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پرون وویل د ولسمشرۍ د انتخاباتو لومړنۍ پایلې به د لړم په درویشتمه او وروستۍ به د لیندۍ یا قوس په 15مه نیټه اعلان شي امید ظاهرمل له کابل راپور راکوي
ورسره له هغه چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د جمهوري ریاست د انتخاباتو د لومړنۍ پایلو اعلان د اخرب میاشتې تر درویشتمې نیټې وځنډاوه دې موضوع اوس له څارونکو بنسټونو سره اندېښنې پیدا کړې او وایي دا ځنډ لاسوهنو او درغلیو ته زمینه برابروي د انتخاباتو درونتیا لپاره د څارونکو بنسټونو شبکه وایي د کمیسیون لخوا د دومره لوی ځنډ اعلان د منلو وړ نه دی د دې شبکې غړي حبیب الله شینواری د دوشنبې په ورځ یوې خبري غونډې ته وویل د انتخاباتو خپلواک کمیسیون باید د پایلو په اعلان کې د ځنډ دلایل څرګند کړي دی وایي له 2014 میلادي کال راهیسې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون لخوا انتخاباتي مهالویش تر پښو لاندې کېږي دا عمل د منلو نه دی که د کمیسیون آرشیف ته مراجعه وکړئ خپله یې ویلي وو چې له بایومیټریک دستګاو څخه ګټه اخلي او کولی شي په دوه ورځو کې پایله اعلان
کړي
څارونکي بنسټونه د انتخاباتو د پایلو په اعلان کې ځنډ د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د کمزوري فعالیت نتیجه بولي دا بنسټونه د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون غواړي څومره ژر چې کېږي د جمهوري ریاست د انتخاباتو برخلیک روښانه کړي خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون منشي مسافر قوقندي وایي دوی نه غواړي دقت د سرعت قرباني کړي
بزرگترین دلیلش
ستر علت همدا و چې موږ نشو کولای کراتوب د سرعت قرباني کړو زموږ دلایل پر ځای دي ځان د درغلی په معنا نه دی بلکې د خلکو د رائے د ساتنې او د رڼو پایلو د اعلان په معنا دی
ملت افغانستان هست
دا په داسې حال کې ده چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تیره ورځ د انتخاباتو د لومړنیو نتایجو د اعلان د ځنډ اومتل عملونه تخنیکي ستونزې د کمیسیون ضعیف فعالیت له ولایتونو څخه په ځنډ د موادو رالیږد یو شمېر اعتراضونه او د درملو کمپنۍ ناغېړي وښوده که څه هم د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د جمهوري ریاست د انتخاباتو وروستۍ پایلې به د لیندۍ یا قوس میاشتې په 15مه نیټه اعلان کړي خود څارونکي بنسټونه اندېښنه ښیي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون به په سړه هوا کې ونه شي کولی چې د اساسي قانون سره سم د وروستیو پایلو له اعلان 15 ورځې وروسته دویم پړاو انتخابات وکړي او مجبوراً به دا بهیر د 1399 لمریز کال د غبرګولې تر میاشتې وځنډېږي خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي دا له وخته مخکې پرېکړه ده
د حقوقي چارو یو شمېر کارپوهان که څه هم د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د طرزالعملونو په نقص تورنوي خو وایي چې د رایو په شمېرنه کې دقت د راتلونکو ستونزو مخه نیولی شي د افغانستان د ډیموکراتو حقوق پوهانو د ټولنې مشر کبیر رنجبر نن له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې په دې اړه څرګندونې وکړې له ښاغلي رنجبر سره په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال امید ظهیرمل مرکه کړې او په سر کې د هغو سرغړونو تر په اړه پوښتلی دي چې تر دې دمه د کمیسیون لخوا شوي.
دا صراحت لري په قانون د ټول ټاکنو کې چې طرزالعمل په آخر یو میاشت کې دوی تغییر نشي ورکولی، او دوی څو وارې دا کار کړی دی. هغه جدول دی د وخت چې دوی ټاکلی و د هغه په مطابقت او د طرزالعمل په مطابقت دوی باید خپل هغه پروګرام عملی کړی و. مثلا ابتدایي پایلې باید دوی هغه وخت او زمان باید چې دوی ټاکلی و دوی باید اعلان کړی و. سقبل یو میاشتې دوی تاخیر باندې اچوي، ناوخته ده، اعلانې ده، خو هغه د طرزالعمل نقص ده چې دوی نشي کولی چې اصلاحات پکې په آخر یو میاشت کې راوړي. دغه له خاطره دا مخالف د قانون یو عمل دی، مګر دوی خپل دلایل ورته لري. وایي دا جاري ده، دغسې فشارونه دي او دغه د روڼتیا لپاره د دې لپاره چې دغه شفافیت سر په سره کې تعمین شي دا کارونه مونږ کوو. وایي
ډاکټر صاحب، ساسې له نظره ولې کمیسیون دننه دغه حقوقي او قانوني مسایلو ته په دې برخه کې جدي پام نه کیږي؟ ساسې له نظر دلیل څه دی؟
دلیل یې زه فکر کوم چې د ظرفیتونو ټیټوالی ده، او له بلې خوا ناچاري ده. ناچاري منظور دا دی چې کله کله مداخله کیږي د دوی په کارو کې، د نوماندانو لخوا فشارونه راځي، د میډیا فشارونه یي، او هغه فشارونه دوی مجبوروي چې خپل طرزالعمل د پښو لاندې کړي، او هغه مو نشي کولی چې مراعاتی کی. زه فکر کوم چې دا تر ټولو مهم دلیل همدا دی، او دوی هم غواړي چې قانی کی ټول نوماندان او دا رقم شفافیت میسر راوړي چې سبب یې دوی نشي کولی چې یو بهانه جوړه کړي. له غل خاطره طرزالعمل نقضیږي. زه په دې عقیده یم چې دغه نقص د طرزالعمل که رښتیا هم کوم بل شی د پردې شاته نه، هدف شفافیت دی. دا مهمه نه ده، مهم شفافیت دی. مهم دی دی چې ټول کاندیدان په دې باندې اجماع وکړي او قانوني سي چې دغه پایلې چې اوس راوځي دي ټول ټاکنو هغه شفاف دي. په دې کې تقلبي رائے نه وجود نه لري، او واقعي رائے دی افغانستان د اتباعو دي چې د خپل جمهور رئیس تاکي.
یو مسله بل ده چې چیري البته اندیښنه ده چې چیري ورستۍ پایلې د قوس په 15 نیټه اعلانېږي، لکه څنګه چې ویل شول. بیا شاید د ژمي اوس یو کمیسون یو دلیل دا وړاندې کړي چې په ژمي کې انتخابات نه کیږي، نو مجبورن چې انتخابات بیا ولاړ شي 99 کال ته. فکر کوي چې دلته د قانوني اړخ دا موضوع بیا څه ډول یو برخورد سره د یو ملي پروسه ده مخامخ کیږي؟
دلته خو بیا ستونزه د اساسي قانون ده. لذي لپاره چې دغه موضوعات په اساسي قانون کې په فکر نو سوای، دویم دور انتخابات په اساسي قانون کې راغلي دي چې په 15 صورتو کې باید انتخابات وشي. د دویم پړاو موږ په خو هم دا نه ده مراد کړي، او دا شونې نه ده، او اوس هم دا امکان نه لري. حتی کم دا اوس هم پایلې د ابتدایي نتایجو اعلان وشي، هم دا اوس هم که وشي موږ په دې نه توانیږو چې وړاندې له ساور له میاشتې نه د آینده کال ټول ټاکنې وسو کولی. دې لپاره چې خدا خو ابتدایي نتایج دي او پایلې دي.
د افغانستان د ډیموکراتو حقوق پوهانو د ټولنې مشر کبیر رنجبر و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات ار اف ای ار ال ټکی او ار جی.
زموږ غږله ازادي رادیو اوري. د ژمي پر رسیدو سره د سونګ د موادو بای لوړې شوې دي. کابل خاریان د حالت ډیر اندیښمن کړي، خو کابل خاروالی او د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي دوی د سونګ موادو د بایو د کنټرول لپاره کومه لایحه نه لري. له کابله ناجیا ساپۍ د ازادۍ راډیو خبریاله د کابل ښار واټونو ته تللې او له خلکو سره یې په دې اړه خبرې کړې دي.
گل رحمان په ژمی کې د خپل کور د توت ساتل لپاره له خزلو د سونګ توکي راټولوي. وایي سکال د سونګ توکو بیې ډېرې لوړې دي او نشي کولی چې په بیې واخلي.
دلته دغه کاغذونه ټولو دا بوتونه دي چې زما را روان ده،
لرگی بده شینه خوم گرانی تر گازم قیمتی در حال قیمت دی دی پر چه داخل گزارم زاره بیان یو بار واسه جای خپل نه پکری بیان یو سی یو خو مسل دی پر مګ شینه ټولو
د ژمی پر انک دی کې دو سره یو زلی بیا د سونټو کو به مخ په لوړی دو دی کابل خاریان هم دی حالت اندیښمن کړی دی دوی وای په دی ورسته یو ورځو کې د یو خروار لرګیو بیا 9000 افغانۍ ته پورته شوی د کابل خار اوسیدونکو جعفر د سونګ ټوکو د بیو لوړیدو اندیښمن کړی
کاروبار نه یاغنه نو په چی به واخلی لرګي موږ دا غواړو حکومت نه سه لګ ضرر ځانی راسي نرخونه راکته سي لرګي ارزانه سي موږ وا
خو د کابل د افشارو په بازار کې یو لرګي پلورونکی حاجی اسلام مول لرګي زکه قیمته شوی چې وس ډیر لرګي له وزیرستان څخه افغانستان ته راځي
ایلات سپیس کې کامیاب تاسو
د لرګي د بیل لوړیدو لامل دا دی چې دننه په هواد کې نه پیدا کیږي او تر ډیره له بهر څخه راوړیدو یو خروار لرګي مونږ په ډیر لاسو تر 4000 کلدار واخلو او دلته له 0 تر 8000 افغانۍ پورې پلورو
که څه هم کابل خاروالي د سونګ ټوکو د پلورونکو لپاره کومه ځنګړی لایحه نه لري خو د کابل خاروالي ویان دی نرګس مومن د یک شنبه په ورځ ازادي رادیو په خبرو کې د سونګ ټوکو له پلورونکو غوښتل چې بای راټیټي او خپل ټوکی په مناسبه بیه وپلوري
موږ د ټولو هغه کسانو څخه چې په دغه برخه کې کار کوي هیله کوو تر څو د دې لپاره چې خلکو سره هم مرسته وکولی شي ستونزور پېښه نه کړي په دغه برخه کې همکار اوسي
د افغانستان د سوداګرۍ وزارت هم وایي د دغو بیو د کنټرول لپاره تر اوسه کومه طرحه نه ده جوړه شوې د دغه وزارت ویان سمیر رسا وایي په راتلونکي کې به په دې اړه غور وشي
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري او اوس هم ورځو یوې بلې مسلې ته د پکتیکا د بیلابیلو سیمو اوسیدونکي شکایت کوي چې معیاري روغتیایي خدماتو ته لاسرسی نه لري د پکتیکا یو شمیر مدني فعالان اوسیدونکي وایي د دې ولایت د مرکزي روغتون او د ولسوالیو د کلینیکونو روغتیایي خدمات نیمګړي دي د ازادۍ راډیو خبریال احسان آریان راپور راکوي
د پکتیکا یو شمیر اوسیدونکي او مدني فعالان وایي په ولایتي روغتون کې ستونزې د دې لامل شوي چې ناروغانو ته پر وخت معیاري خدمات وړاندې نه شي دوی وایي بې کیفیته درمل د ولسوالیو کلینیکونو ته په ځنډ د درملو استول کېدل د تشکیلاتو کموالی او روغتیایي کارکوونکو ته په وخت د ماشونو نه ورکړه د دې لامل ګرځېدلې چې روغتیایي خدمات کمزوري شي د پکتیکا د خرنی اوسیدونکي کامران کاروان او کلام الدین پکتین ازادي رادیو ته وویل
دغه موسسه خدمات ډیر بی کیفیت دي لکه مسی او ایچ پی ایم اداره راغلی ده درمل بی کیفیت سوی او روغتیاي مرکزونو ته درمل په وخت نه رسیږي همداشان په هغه سیمو کې چې غلط دي زیات پرسونل ضرورت ته چې باید نور پرسونل په دنده وګمارل سي دوی د غشته تشکیل دي پرسونل هم کموي او غوړ سي غماشات کوم دغه دوی ته بچت
هم هغه موسسه کوم درمل سي روغتونونو ته ورکوي ډیر په ځن ورته رسیږي یا بیخي نه ورته رسیږي او کوم درمل سي ورکوي دغه کیفیت بیخي ټیټ ده د درمل دې سي بيخي هیڅ تاثیرات نه لري بلکې نور منفي تاثیرات هم په مریض باندې چا
خو د پکتیکا د روغتیا ریاست رئیس له ازادي رادیو سره په خبرو کې د درملو د ټیټ کیفیت خبره رد کړه او د کارکونکو د معاشاتو د ځنستونزې افغانستان شمول او بلله نو موري وایي د روغتي کارکونکو د تشکیل د کمولو پریکړه یې ځکه کړې چې په اوس وخت کې په یو شمېر کلینیکونو کې له اړتیا زیات کارکونکي موجود دي د پکتیکا د روغتیا رئیس ډاکټر عبدالهادي هاشمي وایي
افغانستان قوانینو مطابق واردېږي قرارداد کوونکي موسسات هماغه دواګانې خریداري کوي او کلینیکونو ته سپلای کوي خوشبختانه موږ پکتیکا کې ډېر تعداد کسان دا د تشکیل نه اضافه نیولې دي زه به درته ویم لکه په یو بیت کې په تشکیل کې لابراتوار نشته نرس او ډاکټر دواړه نشته خو موږ بیت کلینیکونو کې نرس هم لرو روغتیایي لابراتوار لرو په ډیرو کې
په پکتیکا کې د عامه روغتیا پر ریاست په داسې مهال نیوکه کېږي چې له دې وړاندې په راپورونو کې ویل شوي وو چې په پکتیکا کې هیڅ ښځینه ډاکټره نشته ولې د دې ولایت د روغتیا رئیس په وینا اوس نه یوازې دا چې په ولایتي روغتون کې د یوې متخصصې ترڅنګ درې ښځینه ډاکټره نه لري بلکې د دې ولایت په ورګونو ولسوالۍ کې هم ښځینه ډاکټره شته احسان آریان ازادي رادیو پکتیا
عزیز رحمان لننګرهار په خپل سمس کې لیکلي دي د هسکې منی ولسوالۍ د جودری کلی پیښه یو ستره او نه هېرېدونکې پیښه و چې د دې پیښې ترسره کوونکي مسلمانان نه دي. شفیع جان زدران د خوست له نادرشاکوټ ولسوالۍ څخه لیکي، د ننګرهار په یو جومات کې له برید وروسته د خلکو آزار د داعش ډلې مشر ابوبکر البغدادي ته ورسېد، او محمد قاسم ځواک له هلمند ولایت څخه لیکي، د ملکي وګړو او ماشومانو خوندیتوب ته نه دولت او نه نورې وسلوالې ډلې پام کوي، څوک یې د سپر په توګه کاروي او څوک یې بیا په توپونو ولي. دولس بجې او بخې څلور بجې او دیرش دقیقې دي. قدر منوریدونکو، د خبرونې په دوام کې د ازادۍ راډیو اونیس پروګرامونه هم لرو، خو اوس اجمل اند د خبرونو لنډیز اوروي.
راپورونه وایي د کونړ په نړۍ ولسوالۍ کې د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نن جګړه له سره پیل شوې. په سیمه کې د ازادۍ راډیو خبریال د ځایي افغان چارواکو په حواله وایي پاکستاني ملیشو نن سهار بیا د ډیورن کرښې ته نږدې د عامو خلکو پر کورونو ډزې کړې دي. افغان حکومت وایي په پیکینګ کې د بین الافغاني تفاهم غونډه کې د ګډون لپاره یې د افرادو یو هر اړخیز لیست چمتو کړی، او کله هم چې د دې غونډې تاریخ روښانه شي دا کسان به پکې برخه واخلي. د ولسمشر اشرف غني ویان صدیق صدیقي نن ازادي راډیو سره خبرو کې په دې اړه چې د پیکینګ خبرې کله کېږي دقیقه نیټه ونه خوده، خو یې ویل چې د افغانستان د دولت په استازیتوب به پکې یو هیئت ګډون وکړي. اروپایي ټولنې موافقه کړې چې له دې ټولنې څخه د برتانیا وتل دی د راتلونکي کال د جنوري تر یو دیرشمې وځنډي. د اروپایي شورا مشر نن پر خپل ټویټر وویل د اروپایي ټولنې وویش نورو غړو هیوادونو هوکړه وکړه چې د برتانیا هغه غوښتنه ومني چې برگزیټ دی د 2020 کال د جنوري تر یو دیرشمې پورې وځنډول شي.
د امریکا د کانګرس هغه پلټنې چې آیا د ولسمشر ډونالد ټرمپ اقدامات له اساسي قانون سره په تضاد کې دي او کنه، او کېدای شي پر اساس نوموړی استیضاح شي کنه، روانونه پر سپینې ماڼۍ متمرکزې شوې دي. په کانګرس کې ډیموکراتانو له یوې مودې راهیسې هڅې پیل کړي چې ولسمشر ټرمپ استیضاح کړي. د موضوع تفصیل د نوریاس نوري په راپور کې.
په دغه څېړنه کې چې د امریکا د کانګرس د استازو جرګې د دریو کمیټو لخوا پر مخ وړل کېږي، د ملي امنیت د شورا درې پخواني او اوسني چارواکي چې تر ټولو مهم پکې ټیم موریسن دی په نښه شوي. ښاغلی موریسن د روسیا او اروپا په چارو کې د ولسمشر ټرمپ جګپوړی سلاحکار دی. نوموړی به د سپینې ماڼۍ لومړنی برحاله چارواکی وي چې د راتلونکي پنجشنبې په ورځ د تړلو دروازو تر شا په یوه استماعي غونډه کې ګډون کوي. د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو، استخباراتو او د څار کمیټې هڅه کوي دا معلومه کړي چې آیا ولسمشر ټرمپ له خپلې دندې او صلاحیتونو د ځان په ګټه او سیاسي اهدافو لپاره استفاده کړې کنه. موریسن به چې ګمان کېږي د اوکراین له ولسمشر سره د ټرمپ د ټلیفوني مکالمې په وخت حاضر و، لومړنی کس و چې په دې استماعي غونډه کې برخه اخلي او په دې اړه معلومات ورکوي. ترامپ له خپل اوکراینی سیال ولادیمیر زیلنسکی سره په دې ټلیفوني مکالمه کې له هغه غوښتي و چې د پخواني مرستیال ولسمشر جو بایدن په اړه چې د ولسمشرۍ په راتلونکو انتخاباتو کې د هغه یو مهم احتمالي سیال ګڼل کېږي څېړنه وکړي. د راپورونو له مخې جو بایدن هغه مهال له دندې په اوکراین کې د خپل زوی لپاره د سوداګرۍ چارو لپاره ناوړه استفاده کړې وه. امریکایي جګپوړي ډیپلوماټ ویلیام ټایلر چې په اوس وخت کې په اوکراین کې دنده ترسره کوي د اکتوبر په 22مه په استماعي غونډه کې د موریسن نوم اخیستی و، ویلي و چې هغه د ټرمپ د خبرو شاهد و چې هڅه یې کړې وه د اوکراین پر ولسمشر فشار راوړي چې که یې غوښتنه پر ځای نه کړي نو پر کیف به شاوخوا 400 میلیون ډالر مرسته بنده کړي. په نورو چارواکو کې د ملي امنیت د پخواني سلاحکار جان بولټن مرستیال چارلز کوپرمن دی. د راپورونو له مخې کوپرمن له دې مخکې د کانګرس یوې کمیټې ته په څرګندونو کې د ټرمپ اقدامات تر پوښتنې لاندې راوستي وو. خو تر اوسه دا نه ده څرګنده چې آیا کوم چارواکي یا ټول چارواکي به په استماعي غونډه کې ګډون وکړي، ځکه ټرمپ ژمنه کړې چې د دې پلټنې مخه به نیسي. خو دې ته په پام سره چې د دغې پلټنې بهیر ګړندی شوی، داسې ښکاري چې کانګرس اوس غواړي په سپینې ماڼۍ کې دننه پر چارواکو تمرکز وکړي. د امریکا د دفاع او بهرنیو چارو وزارتونو درې
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. په ماشومانو کې خوارځواکي یا سوی تغذی څه ډول ناروغي ده؟
کمزوري ده، تغذی ده، سالوه، خولې له منځه سواله، شپه وغونډه خان خوب وسره تېروي، پمپر ورته بدلوي.
ولی یو شمیر ماشومان په خوارځواکۍ اخته کیږي.
کله کله داسې ده چې غذایی مواد موجود ده، ولی ماشوم د یو مرض له کبله یا هغه غذایی مواد نشي اخیستلی او یا هم په جذب کې مشکلات.
نن په همدې اکله خبرې کوو. په پیل کې د هغو کسانو خبرې اورو چې ماشومان یې په خوارځواکۍ اخته شوي دي. بیا له ډاکټر سره هم مرکه لرو. له ازادي راډیو سره اوسئ. قدر من اوریدونکو، د یونیسف د ادارې د مسؤولو کسانو په وینا، نامناسب غذایي رژیم په ټوله نړۍ کې ماشومان له روغتیایي ګواښ سره مخ کړي دي. بې وزلي، طبیعي پیښې او نامناسب خواړه په ماشومانو کې د سوې تغذیې یا خوارځواکۍ لوی لامل دی. په افغانستان کې له 5 کلونو څخه لږ عمر لرونکو له هرو 10 ماشومانو څخه څلور یې له وادي څخه پاتې دي. نو زه کولی شو چې په ټوله نړۍ کې، چې افغانستان هم پکې شامل دی، د ماشومان یوه ډېره برخه د نامناسبې غذا له وجې په سوې تغذیې اخته دي. په افغانستان کې د تغذیې وضعیت ډېر د اندېښنې وړ دی. هر کال له 5 کلونو څخه لږ عمر لرونکي 2 میلیونه ماشومان له شدید خوارځواکۍ څخه اغېزمن کیږي. موږ په کابل کې ساعت طفل روغتون ته ورغلو. هلته یوازې په یوه خونه کې 10 ماشومان بستر و چې په شدید خوارځواکۍ اخته وو. د هغوی له میندو سره مو خبرې کړي، ورته غوږ شئ.
اول در ته وایه چې دا پغه یکی دی چې دا الک د کنجلۍ
نجلۍ ده.
د څومره وخت ده؟
اتو میاشتو.
د اتو میاشتو او دومره وړکۍ پاتې ده، دا ولې؟
دا مریضه شوې ده، دا سوی تغذیه شوې ده.
ولې سوی تغذیه شوه؟
داسې وږي وه، شیدې مې نه وي.
هیڅ شی دی بل نه ورکول؟
نه، دا ډوډۍ موډۍ مې لږ ورکول.
شیدې دې ولې نه وي؟
لاول زیاتې وي، پستا ته بیخي وچې شوې نشته.
بیا دغه وړکۍ ماشومې ته چه تاسې ورکول؟
ډوډۍ ورکوله.
او ډوډۍ بیا سوی تغذیه کړه؟ څومره وخت کېږي چې داسې سوی تغذیه ده؟
چې پیدا شوې ده همدغه شی ده، بیخي نه چاغېدله نه ښه کېدله.
اوس دلته راغلې، کوم شیان ورکوي دې ته؟
دې ته اوس شیدې ورکوي.
ښه، نور بچی لري؟
و یواله کنجلۍ نور دي.
هغه هم سوی تغذیه دي؟
زوی مې ښه وه، بل انجلۍ هم دغسې وه.
سوی تغذیه وه؟ هغه څنګه ده اوس؟
هغه ښه ده.
ترې خپل نوم راته وایه.
ملایکو.
له کوم ځای راغلې؟
پلچرخین.
له چا سره بستر یې دلته؟
له دغې لور سره مې بستر.
په دې لور دې څه سوي؟
ما خو بلګون کښې انار پیدا شول. بیا دا ما شیدې ستا ده، اوس م ستا له تای ورکوم، خو نه مړېږي. نه مړېږي. هغه درته یو مې کور کښې پرېښودلی، مې راوستل.
اوس په دې څه سوي؟
دا هغه کمزورې ده، تغذیه ده.
څومره وخت کېږي چې دا سوی تغذیه سوي؟
10 میاشتې نه دي دواړه. یو مې کور کښې پرېښېده او مې راوستل.
اوس څنګه هغه ورځ دې چې بستر کړې دلته کوم زره خسوي؟
نن یوازې ما اخېسته.
څومره وخت به نوره دلته ته بستر
یې؟ ولاکه خبر یم، مثلا منه کوي، دوا ورکوي، شیدې ورکوي، شپه غونډه خان خوب سره تېروي، پمپر ورته بدلوي.
څومره زاړي، څومره چیغې وایي اوس؟ خو ویده ده.
نه، اوس ویده شوه، شیدې مې ورکړلې.
دلته په دې اتاق کښې خو سوی تغذیه ماشومان زیات دي. یو بل ته به هم ورسو، له مور سره به خبرې وکړو. دا ماشوم خو راویښ سوی یم، د چوشکې خوله کښې ده. دا راته وایه چې نوم دې څه ده او له کوم ځای راغلې؟
باستره له پلچرخي.
په دې څه سوي دي؟
دا سوی کاغذي ده.
چې دا سوی تغذیه؟ ولې درنه سوی تغذیه؟
دا شیدې نه خوري، زیل ورسره کښې، خپلې د مور شیدې نه خوري، زیل کښې ورسره.
څومره وخت کېږي چې سوی تغذیه سوه؟
داسې پیدا سوی هم داسې ده چې پیدا سوی یوه پوکام یوه کیلو وه، همس یوه وه. بیا همدې غوا شیدې ورکولې، هغه سره نه ښه کېدله، نسال کېدله، بس سفره به یې کوله. بیا هم دلته راړه، دلته یې وتله، لولې وایي دا سوی کاغذي نه ده نه. بیا ما ته یوړه، هلته قدرت ده، بیا دلته راولېږلو، وایي دا سوی کاغذي ده، څنګه بستر کلته.
نو د غوا شیدې دې چا په مشوره ته ورکولې؟
بس خپل یې ورکوم، موږ ورکولې
که نه؟ خپل سر؟ بلاخره نجلۍ سوی تغذیه سوه.
شیدې نه پېلېږي، د پوټې شیدې سفره یې پرې کول، بېرته راګرځولې.
اول دې ولې ډاکټر ته نه راوسته؟
ډاکټر ته مې راوسته، دلته شیدې راته ولېکلې، هغه هم بیا ورته واخېستلې، هغه سره هم ښه نه سوه. اوس هم دلته راړه، دلته شکر ده، ښه ده اوس.
څومره نارامي کې، څومره زاړي؟
2 شپې همداسې ورسره ناست وم دلته، اوس داسې ښه ده، روغه سوه، دلته ډېره ښه سوه.
څه شي سره ده ښه سوه؟
دا دغه شیدې سره ستنه سوه.
اوس ښه ده؟
اوس روغه جوړه ده.
په دې بل کونج کښې یوه بله مېرمن ده چې دا هم له خپل ماشوم سره دلته بستر ده. نوم دې راته وایه.
اجر غزنی. ما ماشوم مریض ده.
څه پیسې وي؟
پړسېدلی ده او تبې کې.
چې پړسېدلی ده، ډاکترانو څه وویل چې ولې پړسېدلی؟
ډاکترانو خدای به جوړ کړس.
چی دې ورکول په کور کښې ده ته؟
ډوډۍ مې ورکوله.
له څه شي سره؟
د شیدو سره.
بل چی؟
بل له شو سره مې نه ورکول، خالي شیدو سره.
خالي شیدو سره.
د سات طفل د روغتون رئیس ډاکټر نورالحق یوسفزی وایي چې خوارځواکي ماشوم د مارک تر بریده رسولی شي. دا سمه ده چې د افغانستان اکثره کورنۍ کمزوره اقتصاد لري، خو بیا هم که دوی وغواړي او پوه شي نو دومره غذایي مواد په هر کور کې پیدا کیږي چې د دوی ماشومان له خوارځواکۍ څخه وژغوري. له نوموړي سره مې مرکه کړې. په پیل کې مې ورنه پوښتلي چې د خوارځواکۍ نښې نښانې کومې دي.
خوارځواکۍ یا سوی تغذیه یا مل نوتریشن عمده نښې نښانې زه به په دریو کتګوري کې درته تقسیم کړم. اول موږ درې رقمه سوی تغذیه لرو. یو ته اودیماتوز وایي چې په هغه کې ماشوم پړسیدلی وي. دوم شکل چې هغه ته موږ واسټج وایو، په دې کې د ماشوم دغه تحت جلدي شحمی کتلات چې کوم دي او حتی عضلي کتلات دا ذوب شوی او ماشوم پوست وړوکی. او دریم شکل د دې دواړو مکس دی، یعنی که د ماشوم د صدر وکتل شي په دې کې تاسو وګورئ چې پوست لاندې راسن په عضلات دي خپې به پړسیدلي. عمده اعراض علایم په دې مرسموس کې مهمه خبر هم دغه د وزن بایلل دي او کله کله په شدیدو شکلونو کې داسې مسرازي کړي. د ماشوم دغه د سورین ناحیه وګورئ، دا پوستکی کش کې لکه خلطهی پتلونی چه آغوسته وی، دا پوست دومره ده پا زن بانده پیستلا لوی شوه وی. ورسره دا ماشومان دیر نارامه دی، اکثرا پا دنور ناروغی و نخی نخانه هم ورسره وی. پا جلد که تغییرات مسترازی، پا زمن که دودی اشتیا خد زایی شوی نوی، یعنی دا ماشومان لا هم اشتیا لری که غذایی مواد ورته برابر شی، دیر زر بر تخبل وزن آخلی. بل شکل چه آقا پرسیده لی شکل ده پا دی که ماشومان بی علاقه آرام او په زمن کې په دوی کې د نورو مایکرو نیوټریټونو یا د ویټامینونو او منرالونو د کمبود نښې نښانې ډېر په وضاحت لیدل کېږي. د دوی جلد متفلس وي، کېدای شي چې په جلد کې ټاپې لکې موجود وي، جلد یې داسې سخت وي او حتی کله کله په جلدونو کې د لوی لوی درزونه او زخمونه هم منځته راغلي وي. په سترګو کې د هغه د ویټامین ای د کمبود علائم واضح معلومیږي.
په ماشومانو کې خوارځواکۍ یا په عامه اصطلاح د عام خلک چې سوی تغذیه ورته وایي دا څومره خطرناک کېدلی شي؟
په ټوله نړۍ کې د ماشومانو لپاره دا یو د صحت عامې یا د عامې روغتیا یو لوی پرابلم ده. دا ناروغي ډېره وژونکې او مایبوونکې ناروغي ده. هغه مریضان چې په شدید سوی تغذیه اخته دي، په دوی دغه دفاعي سیستم هم ډېر ضعیفه ده. حتی د دوی دغه تداوي هم د نورو ماشومانو له تداوي سره باید فرق وکړي. او بر علاوه د ده چې موږ هغه مرض تداوي کړو، باید د دوی د تغذیه حالت هم اصلاح کړو. شدید خوارځواکي په خپله یو د دلایل د مرګ د ماشومانو ده.
ولې یو ماشوم په خوارځواکۍ اخته کیږي؟ آیا دا ارثي مسایل دي که د کورنیو بېغوري ده که بېوزلي او فقر ده؟
کله کله داسې ده چې غذایي مواد موجود ده ولی ماشوم د یو مرض له کبله یا هغه غذایي مواد نشي اخیستلی او یا هم په جذب کې مشکلات ده. او بل ډول داسې ده چې غذایي مواد نشته، ماشوم نور صحتمند ده خو غذایي مواد نشته، چې دا کیدای شي چې د فقر غذایي او د غربت له کبله وي. خو کله کله کیدای شي چې دا دغه د په اصطلاح فرهنګي او کلتوري مسایل او د فامیلونو پوه هم پکې رول ولري. مثلا تاسو به لیدلی شئ یو فامیل ده چې ډېر مالدار ده ولی نه پوهېږي چې خپل ماشوم ته کومه غذا په کوم وخت کې ورکړي او عجیب و غریب و پرهیزونه. مثلا ماشوم چې په شیرې اخته کیږي په فامیل کې ورته وایي چې دې ته غوړي ورنه کړي، دې ته مثلا تاسو غوښه مه ورکوئ، دې ته فلاني شی مه ورکوئ، در حال که چې د هغه ضرورت ده. یو خانه مرض شي د بل خانه پریز او په همدې ترتیب دا ماشوم زی خوارځواکۍ خواته. لوی لامل چې تروسه پورې پیدا شوی هغه فقر غذایی او په اصطلاح غربت ده. خو امراض هم شته شي سبب د سوی جذب یا عدم د جذب غذایی موادو کېږي او اساس تا ماشوم زی د هغه ناروغۍ پر بنا زی خوارځواکۍ ته او بل هم د فرهنګي کلتوري او همدارنګه خصوصا د میندو د پوهې د کچې پوری هم ارتباط لري.
رئیس د افغانستان په لورو پرتو سیمو کې د اکثرو کسانو اقتصاد ډیر خراب ده، خو دوی هغه څه نه لري چې باید ماشوم ته ورکړي. نو د تاسو مشوره به غوته چې په همدغه کم څه چې دوی په واک کې لري څنګه په دې وتوانېږي داسې یو خواړه برابر کړي چې د دوی بچي په خوارځواکۍ اخته نه شي؟
ډېر ښه. اول مهمه خبر دا ده چې د مور شودې اصلا اقتصاد نه غواړي. کله چې ماشوم پیدا کیږي از ما توصیه داده چه اول زر تر زره دی ماشوم تا پا اول دقایق که د مور شده شروع شی د مور شده تر شپگو میاشتو ادامه ورکلل شی سلفی سده تنها د مور شده د شپگو میاشتو نوروز تا متمم غذا شروع شی در غذا حتمی نده چه قیمتی غذاوی گوره پا هر کور که دال پیدا کیگی وریج پیدا کیگی وڑه پیدا کیگی ورشتا مال گشتا بورشتا دمدغ مواد و ندوی کوله شی چه مختلف غذاوی جوری کی پا اطراف که تاسو پویگی چه حل تا چون چرگانشتا اگیشتا چون غوایشتا حل تا حل تا مستشتا کلو کرشتا نو آلت سبزیجات و میوجات هم حتما پیو فصل که یا میوه پیدا کیگی مهم داده چه دیده غذا و نصرق هم استفاده وشی کلا چه ماشون شپگ میشتی نشو شپگ میشتو نوروز تا متمم غذا متمم غذا پا اول که باید نیمه جامده غذاوی لکه گوره اوگره شروع برند لکه شروع دی ترکاری جوش کلی اگی هم دار رقم مسته آقا حبوبات چه پا کور که پیدا کیگی ده آقا حبوبات و گرد ورد جوش اول لکه نخود لوبیا وریجه غنم دار طول چه پا دیک که وات چوی گردی که او دیتا بخار ور که دمدغ ندیر خواه غذا جوریگی تا ماشوم تا ور کلل شی تا سو مطمئن وسی شی ماشوم به خوارزواکی خواه تا لرنی شی
دیر زیاد منه نزوندگ وسی
منه ننه تازو
قدر منه دوستانو داوه ده ماشوم ده حقونو خبرونه تربیه پرزه که چی است اللام و مال او ملگره
The low ball, the Maidana.
Chizad blazing the ball down the ground. Over extra cover.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه.
السلام علیکم درنو دوستانو ستړي مشهي د لوبو میدان په یو بل او نې ځخبرونه کې مذاکرام الله اکرام هرکلی کوم په دې هله چې روغ او جوړ اوسئ د لوبو میدان د دې ونې په خبرونه کې د نن ورځې سپورتي خبرونو ترڅنګ به واورئ چې ولې د وشو افغان ملي لوبډله د چین په نړیوالو سیالیو کې کوم مډال ترلاسه نشو کړای پر دلایلو یې د دې فدراسیون له رئیس سید رحمان یورش سره خبرې کوو
خو مونږ ورزشکارم داسې نه وو مونږ په فیسبوک نه هم په د سایتونو ما چوړې ده چې خلک به ګوري مونږ یعنی په نمره داسې شو یا دوه نمره درې نمره توپیر وو
دا شان د افغانستان د ساحلي فوټبال د ملي لوبډلې یو لوبغاړی د خپل شخصي او لوبیز ژوند په اړه معلومات درکوي
اوس مونږ آمادګي ده د خارجي مسابقات ته چې په هغه مسابقات کې پنځه تیمه اشتراک کوي
خو په پایل کې د نن ورځې ورزشي خبرونه ورچې امید ظهیر مل وړاندې کوي
د افغانستان د فوټبال د 19 کلنو کم عمر ځوانانو لوبډله د اسیا جام د 2000 کال د مقدماتي سیالیو کې د ګډون په هدف سعودي عربستان ته ورسیده د افغانستان د فوټبال فدراسیون د معلوماتو لمخې د سیالیو چې د اسیا د شپږ څلوېښت هیوادونو ترمنځ په 11 ګروپونو کې د راتلونکي نومبر میاشتې په شپږمه نیټه پیلېږي او د همدې میاشتې په لسمه نیټه پای ته رسیږي د دې فدراسیون د نشراتو مسؤول شمس امینی ازادي راډیو ته وویل چې افغان لوبډله په شپږم ګروپ کې له عربستان ازبکستان او هند سره سیالي کوي دا سیالي د سعودي عربستان د الخبر ښار په شاهزاده مسعود بن جلوی لوبغالی کی کیک په جلال آباد ښار کې د نشه یي توکو د مخنیوي په هدف د کرکټ د لسو لوبډلو ترمنځ 12 اوریزه سیالۍ پیل شوې دا سیالۍ د شایق مطبوعاتي نیټورک او میټرو ادارې په مالی ملاتړ کیږي د شایق نیټورک یو غړي او ژورنالیست نجیب الله ساحل د پرانیست په مراسمو کې یادونه وکړه چې د دې لیګ له جوړولو څخه یې موخه د ځوانانو ترمنځ مینه او ورورولي او د سولې پیغام رسول دي په دې سیالیو کې د سفار رادیو شرق رادیو ټلویزیون د فدراسیون ورزشي خبریالانو لوبډله اصیل کرکټ کلب لوبډله تندر لوبډله د چپرهار ځوانانو لوبډله د کرکټ ځوانانو د کرکټ اتلانو لوبډله او سپین لوبډله لوبیک او د استرالیا د کرکټ اوپنر توپ وهون کې ډیوډ وارنر خپل د دیرشمه کلیزه د سلیزه په وهلو سره ون مانځله تیر ورځ چې د خغلی وارنر د زګیدول ورځ سره برابر و د سریلانکا پر وړاندې په لومړی شل اوریز سیالي کې سل منډي وکړه او ناس وزیدل له میدان ووت دا د کرکټ په نړۍ کې لومړی لوبغاړی شو چې د خپل زوکړې په ورځ سلیزه وه
زمونږ غږ له ازادي رادیو ناورې د افغانستان د وشو ملي لوبډله د چین په نړیوالو سیالیو کې له کومې بریا پرته بیرته افغانستان ته ستنه شوه دا چې د وشو ملي لوبغاړي ولې په دې سیالیو کې د کوم مډال په ګټلو ونه توانېدل د افغانستان د وشو فدراسیون له رئیس سید رحمان یورش سره مو په همدې اړه ځانګړې مرکه کړي او په سر کې مې ترې پوښتنه کړې چې د چین د سیالیو په اړه معلومات راکړي
امونګ تیم چې په دې مسابقه کې ګډون کړی دا مسابقه جهانی مسابقه وو تقریبا سل کشور اضافه تر بدی کې ګډون کړی وو. مونږ نه کسان وو، شپک ورزشکاران وو، یعنی پنځه تنه ساندا یا هغه کسان چې په میدان کې دا مسابقه کوي، دوا یو په یو او بل دا د تالو مسابقه وو چې د نمایشي مسابقه لري، دغه فارمونه ده، فارمونه اجرا کوي، او دوا مربیان وو، دوا بخش کې، او یا هم د تیم منیجر یا د تیم رئیس وو چې مونږ په دې مسابقه کې ګډون کړو.
لاسراوړنه سوال د دې مسابقه
په دې مسابقه کې مونږ خو هیڅ لاسراوړنه نه لرو، په دې خاطر چې بل مسابقه چې وو مثلا اولمپیک مسابقه وو، آسیایي مسابقه د اولمپیک وو، په هغه کې مونږ مډال واخیسته، جهاني مسابقه، ستاره جان مسابقه کې مونږ پخوا واخیسته، او په دې مسابقه خو اس نه وو، په دې خاطر دا نه وو چې مونږ کسان یعنی ضعیف کسان وو، قوی لوبغاړي مونږ درلوده، قوی لوبغاړي مونږ سره وو، ښه مسابقه کړې وو، خو زور هم دوم تر وو، امرونه زور وو هغه سره، مونږ مسابقه هغه کسان چې مسابقه کوي هم دومره زور وو، د قرمانان وو، پخوام مثلا خالد وټک په دې کې یعنی مدالیست وو، قرمان سړی ده، هغه هم ویلی وو د بله نصرت الله حبیبي یعنی جهاني مسابقه کړې ده، د هغه مدال هم درلوده، خو زور هم دومره وو،
یعنی مونږ د دین نور قوي لوبغاړي نه درلودل چې تاسو وړه وي کنه، د دوی حریفان چې هغه قوي وو تاسو په نظر
نه یو، خو دا خو داسې په افغانستان کې دا قوي کسان وو، د دین هیڅ قوي کسان نه دي فدرشو پدرشان کې، او بل خبره ده چې مثلا د چینایان چې دا بنیانګزاران ده، او چینایان یعنی اوله خبره کوي په جهان کې، اول مسابقه د دینام د دې مونږ قرمانانم چینایان سره وو، په دې خاطر چینایان خو ډیر قوی ده، او یعنی مسابقه ختم شو، یعنی چینایان وګټل، خو مونږ ورزشکارم داسې نه وو، مونږ په فیسبوک نه هم په دا سایتونو ما چوړې ده چې خلک به ګوري مونږ، یعنی په نمره داسې شو یا دوه نمره درې نمره توپیر وو، داسې نه وو چې مثلا زما ورزشکار هیڅ نمره نه ده واخیسته او د چینایي ورزشکار شل نمره واخیسته، خو درې یا څلور یا پنځه نمره تفاوت ده په منځ کې، هغه قهرمان جهان دی، قهرمانان جهان دی، چینایي بنیانګزاران دی، او مونږ هم قهرمان جهان وو، خو په دې مسابقه نه شو هم دومره وو.
همدې سیالۍ ته په کتلو سره اوس د افغانستان د وشو سیالۍ یا د افغانستان د وشو فدراسیون په نړیواله درجه بندۍ کې وړاندې تللې ده که وروسته تللې؟
په خوا خو یو لسم ځای کې وو، مونږ یو لسم درجه ځای کې وو د جهانی پرزیشن کې، اوس په دوه دیرشم راغله، یعنی داسې هم نه وو چې دوه دیرشم شو، په یو سل دوه او یا کشورونه چې دلته مثلا عضویت لري په بین المللي دا جهانی فدریشن کې، او دوه دیرشم ځای چې مونږ درلوده، په دې خاطر چې مونږ رنکینګ درلوده، پخوانی رنکینګ درلوده، مثلا آسیایي مسابقه کې مونږ مدال لرو، د جهانی مسابقه کې مونږ پخوا مدال لرو، د ستاره دنیا په نامه مدال لرو، په دې خاطر چې مونږ رنکینګ یعنی په دې نظر چې وشو، په دې رنکینګ کې مونږ د دوه دیرشم ځای کې راغلو.
د رنکینګ تر څنګ نورې کومې ستونزې وي چې بالاخره لامل شوې چې زمونږ وشو د یولسم مقام نه زید دوه دیرشم مقام؟
خو اصلي خبره دا چې تمویل ورزشکاران باید مالی او اقتصادي تمویل وشي، چې مالی او اقتصادي تمویل بنوي خو نکیږي، تشویق هم ډیر رول لري په دې کې، تشویق بوي، مالی اقتصادي تمویل بوي، یعنی کولای شي چې مونږ ورزشکاران به لوبه وګټي،
یعنی ستاسو مالی او اقتصادي تمویل نشته؟
نه نه هیڅ نشته، هیڅ څوک مونږ تمویل نه کوي، صرف ریاست تربیت بدني او اولمپیک لګ تمویل کوي، مثلا په دې مسابقه چې مونږ زو مونږ ګډون کړی، یعنی ما قرض کړی خپل ځان قرض کړی ده او ما تیم اشتراک کړی ده په دې مسابقه کې. دا خو نه کیږي.
اوس موږ په افغانستان کې د وشو څومره لوبغاړي لرو چې تاسو سره رسمي ثبت دي او په کومو ولایتونو کې څانګې لري که نه لري؟ یوازې په کابل کې د لوبغاړي فعالیت کوي.
موږ په 30 ولایتونو کې بنګزاري کړی ده دا وشو او تقریبا 15,000 کسان په دې وشو کې دا لوب کوي، تمرینونه ادامه ورکوي او تقریبا 400 مربیان لرو، شپږ بین المللي دوران لرو او 15 مربی بین المللي دوران مربیان لرو بین المللي ده. او داسې نه ده دا یعنی تقریبا 300 مداله مونږ لرو د جهانی نه اولمپیک نه بین المللي نه مدالونه مونږ لرو، کرمانان لرو، د اولمپیک کرمانان لرو، جهانی کرمانان لرو، لکه خالد اوتا غونډې، نصر زره حبیبي غونډې، مونږ هغه کسان لرو.
یورس تاسو یادونه وکړه چې په افغانستان کې 15,000 د وشو لوبغاړي لري، طبعا دا په بیلابیلو ولایتونو کې دی، یوازې په کابل کې نه دي. لوی انتقاد دا موجود دی چې کله دغه نړیواله سیالۍ برابرېږي، لکه تاسو چې چین یادونه وکړه، یا په آسیایي سطح یا په نړیواله کچه باندې سیالۍ برابرېږي، لوی انتقاد دا دی چې حق یوازې د کابل لوبغاړو ته ورکول کېږي او ولایتي لوبغاړو ته نه ورکول کېږي. دغه انتقاد تر کومه حد رښتیا دی؟
دا خو په وشو فدریشن کو داسې خبره نه ده. مونږ تقریبا سلور میاشتې مخکې مونږ په دې کابل کې مسابقه د ملي مسابقه وو، ملي تیم مسابقه وو، ځوانانو او مشرانو وو. په دې کې داسې نه وو یعنی ولایتونه هم ګډون لري، داسې نه ده چې کابل ده. هر څوک چې مثلا قوي وو، هر څوک چې یعنی مسابقه وګټل، داسې نه ده چې مثلا ولایت هغې ته باید ځای به ورکو یا کابل ته به ځای ورکو. داسې نه ده. مونږ ملي ده، مونږ ملي مسابقه واخیسته، ملي ده. اوس هم په دې مسابقه یو هغه د ولایتن مثلا د هرات ولایت یو کس وو، یعنی دا کسان چې مثلا په دې مسابقه کې ګډون کړی وو اول درجه وو، اولان وو.
ډېره زیاته مننه.
ژوندی اوسې. تانه مننه.
زموږ غږ آزادي راډیو نه اورئ درنو دوستانو، د افغانستان د وشو د فدراسیون مسؤل سید رحمان یورشو. اوس هم د افغانستان د ساحلي فوټبال ملي لوبغاړی کاوش حیدری د خپل شخصي او لوبیز ژوند په اړه معلومات درکوي.
زه کاوش حیدری هم د افغانستان د ساحلي ملي لوبډله. زه شپږ کاله کېږي چې په دې لوبه کې لوبه کوم. په ملي لوبه کې مونږ ډېر افتخارات لرو. په دې ورزش کې زموږ افتخارات دا دي چې درې کاله مخکې مونږ په ساحلي مسابقاتو کې د آسیایي سیالو وو، په هغوی کې مونږ د څلورم مقام ترلاسه کړو. اوس زمونږ آمادګي ده د خارجي مسابقات ته، چې په هغه مسابقاتو کې 15 تیمه اشتراک کوي، لکه چې چاینا ده، چاینا، تایلند، ویتنام او مالیزیا، دا تیمونه په دې مسابقاتو کې دي. او مونږ هیله لرم چې په دې مسابقاتو کې د قهرمانی مقام ترلاسه کړو. دغه مسابقات د نوومبر په 10 کې په تایلند کې ده. او مونږ یو میاشت کېږي چې په دلته په دې میدان کې آمادګي کوو، او ان شاء الله هیله لرم چې یو مثبت مقام په دې مسابقاتو کې مونږ ترلاسه کړو. زه شپږ کاله کېږي چې په دې ساحلي ملي لوبه کې لوبډله کوم. مونږ تر اوسه 13 سفرونه کړي وو چې چاینا وو، مالیزیا وو، قطر وو، او په دې ویتنام وو. په دې مسابقاتو کې مونږ ډېر مثبت مقام ترلاسه کړو. زه د ساحلي نه یو د سبزی په میدان کې هغه لوبه کې لوبه کوم، او دا لوبه ډېر جالبه ده. د دې لپاره جالبه ده چې ساحلي لوبه کې د بیچ په بیچ کې لوبه کیږي، او د دې لپاره مونږ ډېر استعداد لرو. د فوټبال او ساحلي د ټول ورزشونه مونږ استعداد لرو، لیکن د ساحلي کېږي چې په آسیا کې یو ډېر ښه مقام ترلاسه کړ. مخکې ما وویل په ویتنام کې مونږ مسابقات درلود. په هغو مسابقات کې مونږ د څلور لوبې کول، یو په د جاپان په مخ کې، په هغوی سره جاپان مونږ نه هغه وګټل. بیا مونږ چاینا، ازبکستان،
او لبنان مونږ وګټل وګټل هغه ډېر افتخار صحنه مونږ لپاره چون په هغه مسابقات کې مونږ برونز مډال ترلاسه کړ. زه زما شخصي ژوند زه پنتون خلاص کړو او اوس زه بیکار یم، صرف خپل کانسنټریشن په فوټبال کې زما ده. د دې لپاره زه وعده نه دی کړ تر اوسه، خو ان شاء الله تصمیم شته چې آئندو کې ان شاء الله وعده کړم.
درنو اوریدونکو، په همدې سره زموږ د نن ورځې د لوبو له میدانه ورزشي خبرونه پای ته رسیږي. تر بیا د الله پامان.
The Lobo, Le Maidana.
The image is that, blazing the ball down the ground, over extra cover.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري وپیژنئ.